احمدی صاحب تاسو ستړي مشي دا سجرړو د دې صد خبرونې دا وريتونکې هر کله کو په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونه لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه خپل متحدانو سره په مشوره دی او جرمني په افغان چارو کې د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. د نورو مطالبو تر درپېژندلې مخکې خبرونه د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم اجاق وکړ. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر لشکیر خو وغوښتل چې د سولې خبرو ته ورګرځي او د چیوه هیوادو مشرانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکیلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
د امریکا متحده ایالاتونه باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی نیټې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. شغل آستن د جمعې په ورځ خبري غونډې ته دا هم وویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې ژمنې ته یې پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیکه توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر په خپل ټویټر لیکلی تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته لدی چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړي چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډېره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شېبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي ناستو پرته له طالبانو سره خبرې ځنډېدلې دي. تاسو د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې یا سینټ کام مشر جنرال کینت مکینزي ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیوه یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیوه سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادونو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزې ته وویل کورونا وبا به تر هغو ماته نشي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2,000,000 او 4.5 لک کسان د کورونا له لاسه مړه شوي، خو د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 او 5.5 لک ته رسېدلی. د کرملن د منتقد الکسی نوالني د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. نوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی دی. نوالني تیره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي پرده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه 60 تنه مظاهره چان بندیان کړي دي. لسګونه مظاهره چانو چې پکې د مخالف ګوندونو غړي او مدني فعالان شامل و پرون غوښتل د پارلمان د ودانۍ مخته پرلت ووهي. پولیسو دا کسان دې کار ته پرې نه ښودل او له دې ډلې یې لږ تر لږه 60 تنه ونیول. د معترضونو د تحسن خیمې هم ورړنګه کړه. فعالان په ګورجستان کې د تیر اکتوبر پارلماني ټاکنو او روان سیاسي کړکیچ پر ضد راپورته شوي دي. مخالفین په هغو ټاکنو کې د درغلیو شکایتونه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لشتر لږه 15 پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته لدی چې خپل نوم واخلي د پنځشنبه په ماښام وویل چې یو ملیشا په مرکز کوټه کې د 14 پر مهال وژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشاو څلور سرتیري وژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسولیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتون غوښتونکي بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه کوي. نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیلېږي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمېر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بېلابېلو ټیمونو لخوا لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
یو شمېر افغان لوبغاړي خاصل دي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په 8 بجو کېږي چې پکې کراچۍ ګینګز او کوېټه گلیڈ ڈیٹرز مخامخ کیشه. په کراچی کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبیشه. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکړ او د جرمني سفیر سمي د دې هرکلای وکړ.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زه په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په کابل کې توند خبرګون پارولای. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څیړل شوې چې له طالبانو سره څنګه چلند وشي. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو لا ازادي راډیو اورېدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن له ناټو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دو ته چمتو دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د مینیخ امنیتی کانفرنس ته په آنلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلې همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعده په وړاندې د 40 کال مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
to fight al qaeda
to so mutahideen la mung sara yawzai shway che la al qaeda sara mubarza wukdo de america mutahide yalatuna pa afghanistan ke de ratun ke mazal pa ara la nato mutahideen aw mulgaro sara la nigde salama shuruta mutahide de zama idara pakla ka la rawani diplomatic process la tadkawi so da jagda che shal kala e pura ke do di pay ta warasawi mung mutahide patiki go che dad banakdo afghanistan bia hiz kala po america mutahide yalatuno zamung mulgaro aw zamung de ga پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوې ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2020 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لږ تر لږه د امریکا لپاره هیلې زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارد مخه یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینت فرانک مکنزی طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دیخوا په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیاکتنې خوښ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیاکتنې په هر کلي سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو ده.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
Ze pade waqiyat khoshala yuma che de Amerika idare de Afghanistan de sole de prose biya katana pail karida. Germany chamto da che de okde model para pa Afghanistan ki patishi kada kar de mamuriyat de barya pa gata tamamigi. Da se mamuriyat che pa Afghanistan ki la demokratik aw solei zwak sara marasta kawi. Watal bayat pade mana nabi che galat zwak ba barlasai momi.
ناتو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2,500 سرتیری لري. له دې ډلې 10,000 د ناتو او 2,500 د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2,500 ته راښکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر مې پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن په وینا مو پورا پور کې واورېدل چې د افغان جګړې د پای ته رسېدو هڅې کوي. بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه څرګندونو چې د افغانستان د سولې او په دې هېواد کې د موقتي حکومت په اړه کړي دي د افغانستان د حکومت غبرګون پارولی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابلوف خبرې د واقعیتونو خلاف بللی دي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو او خپله د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او دا یې د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یوه کلاسیکه حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په غبرګون کې خپاره کړې بیان کې د ښاغلي کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوي افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د ویداسې ډلې چې په روسیه کې پرې بندیز لګیدلې نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارۍ او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکنه وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نوموړي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري په 13 په خپله اونیزه آنلاین خبري غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخروه وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخه وو. موږ همدارنګه له دوی سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخروه مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنورۍ میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې د روان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکو د جوړیدو تابعیت لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ویل سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي دوی اړ دي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره وروبولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې څرګندونه چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم تند خبرګون خوده. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري او همدارنګه خپل ټولو نړیوالو تعهداتو ته ژمن یو مسول دولت دی. دوی په وینا له یوې داسې ډلې سره چې له نړیوالې ترهګرۍ سره څرګندې اړیکې لري روسیه کې پرې بندیز وي او همدارنګه ملګرو ملتونو لخوا هم پرې بندیزونه وي د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي دا خبرې هم رد کړې چې وایي طالبان له خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړې ته بیایبه او نقصه پابند پاتې شوي دي.
د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د غبرګون راپور اورېده. تمه ده چې روانه اونۍ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ماسکو ته لاړ شي. بل لور ته زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوه سره وکتل او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په همدې ارتباط خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چرپی خبرونو ته کتنه لرو او دا موضوع چړلې ده چې لویدیز بل طالبانو سره لدی وروسته څه کوي. خو اوس بیا هم د سولې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزیرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نه شي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو شمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي و ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجي محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هیله بښونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچی پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پریکړه نه ده کړې د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
ټاکل سوی وه چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونۍ غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه سوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوي هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغې ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په درس کې د ناټو شاوخوا 1000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوي هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
نړیوالو چاپی خبرونو دا موضوع څېړلې ده چې لویدیز به له طالبانو سره تر دې وروسته څرنګه چلند کوي. دغو چاپی خبرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي. وار آن در راکس خبرونی په دې لیکنه خبره کړي چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2500 پاتې پوځیان وباسي او که پریږدي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د میتر لومړۍ نیټې پورې وباسي، خو د دې په وړاندې طالبانو منلی چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به د سولی خبرې پیلوي. وار آن در راکس وای شپږ میاشتې کېږي چې طالبانو او دولت خبرې پیل کړي، خو په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کېږي او داسې هیڅ نشه نشته چې افغانستان به د ثبات لور ته درومي. خبرونه زیاتوي د سیاسي جوړجاړي په برخه کې له پرمختګه پرته د ځواکونو ایستل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. دې خبرونې خپله لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړی چې د فبروري په 3 خپره شوه او له افغانستانه د میتر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2000 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوې او یو وار بیا به د 2 یا 3 کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنی لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلج دي چې شوروي اتحاد یې شوی او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ، د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندیښنې شته چې افغانستان به بیا د 1990 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډیره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سخت دریځي افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روسنی کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
د خوست ګڼ شاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې په دې راپور کې اور.
اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډۍ چلوي. ګرد وهلې څیره، زړې جامې او لسی ګډۍ یې د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوې چې دی او د ده په څېر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسېږي او وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د ده په څېره د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بې انصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له 1 ډالره کم عاید لري. زبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دای وای په خوای هغه تو کې چې په پاکستاني یورپي پلورل اوس یې په همغه قیمت په افغاني پلوري. دای وای په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
اس توپیر نه درغله مخکې چې مثال مونږ یو شای په 140 کالدوري خرڅواله اوس هغه مونږ 140 غنۍ خرڅو ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بایو کولو سره په غنۍ په هغه بایو کوي مجبور چې مونږ په هغه بایو خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رادیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پانګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولي. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
دی بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما دی بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پرېکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږد مهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولي، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یوه هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د جیوه او مونیخ امنیتي کانفرنس په سرمشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشو. د بریتانیا د سر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د وو لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 2 میلیارد ډالرو نویو مرستو اعلان وکړ. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. جزئیات د سفی الله ستانکزی په راپور کې.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جی او سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جی او په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جی او ډلې لخوا ټولو اعلان شوی مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل کرونا وبا به تر هغو ماته نه شي چې ټوله نړۍ نوي واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-5% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډ همکاري وکړي. واکسین باید هر چیرته هر چا ته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابري د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین ډوزونه شریک کړي او میلیاردونه پیسې برابرې کړي چې واکسین په بشپړه توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیوالې تولیدي وړتیاوې دوه چنده کړو. د میونیخ امنیتي کانفرانس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس وویل چې نړیوال اتحاد پرته ته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغېزې کموي. د نړۍ ګڼو بډایه او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خپرېدو یو کال او 2 میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسېدلی دی.
د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشین پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سرې سیارې مځکې ته کاڼې راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نه شته. د ناسا ماشین د پنجشنبې په ورځ د مریخ پر غولې ښکته شو او د سې مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وایي چې ماشین 6 ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح یې خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوي لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین 2 میاشتې وروسته له مځکې تر مریخ پورې 470 میلیونه کیلومتره واټن ووهه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتره و، خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا یې پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین 1 لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي سارې شته و که نه شته. اته بجې او 1:30 شوې. لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیټو غوښتنه وکړه. لوید آسټن پرون وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیوه یادوو لوی اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنې لپاره به نن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لږ تر لږه 6 تنه مظاهرتچیان نیولی دي. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 5 پاکستانی ملیشه سرتیرو د وشلو خبر ورکوي. او نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیګ سیالۍ پیل شي. او سجی رډو په منسنی سپه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سجی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر او په دې سپو نیولې شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی په پروګرام کې په کورنیو کې بوختیا دا موضوع په دې پروګرام کې څېړل شي.
کور کلای نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته خیر اغلاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالمه بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سالمه بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بله پلوه اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان را پیژنه؟
نوم می ریحانه را د کارتینا اوسیدونکي.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکم ده، بخمل ټیکه ده، همدارنګ چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجانې، دا د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل ټیکې راوړي، بیا موږ کور کې پې چرمې ماته او زه وریندار مې وریره مې.
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استئ دې کار سره؟ څومره راحت استئ؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه یې، موږ کور کې مصروفه یو، اوس ګارنه یو. او بل دا چې دې کرونا شرایط ته ګوري، باندې اسنه خلک وظیفه هم لري په کرونا استي، موږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو. او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مصون ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو، چیرته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین نه خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاق لري که څنګه؟
اول خو د مور مې موږ ته زده کول، ټول موږ زده کړي، خو اوس چې پیشاف شو کتلاق لرو، بیا موږ د هماغه عکس را لیږي، بیا موږ هماغه عکس ته ګورو، هماغه چرمې پېماته.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې ده، زه خپله مریره مې ده، او کله مې چې مور هم د لاسه وشي بیا موږ سره کومک.
ډېره زیاته مننه، په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بله خوراک هم ده، ګرچې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده، ماشاءالله کار کوي. نو دې نه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانت څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران نوم دې را پېژنه؟
زما نوم زهرا ده، د ولایت کابل.
زهرا جانې، ته هم کار کوې چرمې ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره، زه مه دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمې مې زده کړې دي، بخمل مې زده کړې ده.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته، هماغسې مې زده کړې.
آفرین، آفرین. بیا مکتب ته ځې چې مکتب شروع شي؟
هو، مکتب ته ځم، شپږم سم کې مکتب ته رسیدلی کوم، او خپل نور کارونه مور سره کوم.
ډېره زیاته مننه. نو هیله مند یم چې ټول کورنۍ دغسې یو ښه مصروفیت، سالم مصروفیت په کور کې ولري، تر څو د کورنۍ ټول غړي پکې مصروفه شي. ډېره مننه کوم. دوستان، دلته زموږ ورور هم ده، نو د ورور ته به هم ورشو، چې دا ورور البته څومره همکاري کوي د خویندو سره او څومره خوشحاله ده د دې کار نه. مهرباني ورور جانه، ځان راپېژنه.
السلام علیکم. جوړ په خیر؟ خیرتی ده. د معلوماتي قر رحمان ده، د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. او موږ دا د چرمې کاروبار کوو دلته کور کې. موږ ته ماتهیي، موږ دلته دوکان کې خیاط لرو، خپلی ګنډو، خپلی جوړو.
څومره یعنی د اقتصاد لحاظ څومره ګټور تمامېږي دا کار؟
والا ډېر ګټې لري، ځکه موږ ډېره ګټه موږ ته پاتې کیږي. او لکه یعنی موږ حصہ څو حصې نه کیږي چې دا یو ته ورکو بل ته ورکو، هماغه ټه حصه یې د موږ ده.
سالمه بوختیا مشخص په ښځو یا نارینه وو پورې تړاو نه لري، بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې ونډه واخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان په خپل کلی کې د یوې کورنۍ کیسه داسې راته کوي.
زمونږ په کلی کې داسې خلک شته چې دا د سپینو زرو د ګاڼې جوړې کور خوند دی. دا ځي بازار کې سپینایي راوړي کور ته، بیا د کور ولای چې بیا دغه د لمنې ته جوړي، نستونی ته جوړي، حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي. کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده، مصروفیت هم ښه ډېر ده. هم یې د مېړه ده، هم یې د ښځې ده، هم د ماشومانو یې ده. کرا ښه ژوند برابر ده، نه بیرون ځي، نه چا سره کار لري، نه دوا دنګله لري، خپل ژوند کرا برابر ده، ښه خوشحاله دي. اقتصاد بیخي ښه ده. په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي.
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به یې په کور کې جاکټونه اوبدل، خو اوس دا کار نه کوي. نوموړي زیاتوي،
زده مې دي بافتو داسې وندو چاکټو خولیو دا شان مې شته دي، کوای سم پسې خو بافتو دا شان مګم اوس دونه وخت م بچانو ته کوه چاکټونه مې م کول، لور ته مې کمیسم جوړو، خو یعنې اوس وظیفې ته راسم، وظیفه مې ده نسم کول چې ویکم وخت پیدا کړم. دا خولۍ خولیان مې شته دي، چاکټونه مې شته دي، پتلونکونه مې هر شی مې شته دي، کړي مې دي، ډېر مې کړي بچان ته مې دي. زه چې بچان مې چې مکتب ته تلل د مکتب جاکټونه ما ورته وتل، دا به مې وبل په بافتو پو سیخو پو داغه با کول به مې آتا ورته چا وړه وړه بلوزکونه به مورته جوړو نیم قوله. خو اوس مصرفیت دغه وظیفه ده، سهار راځم وظیفې ته ماسپښین سم، خو دغونه وخت ما ته نه پیدا کېږي. مور څون ورځې وړې دي، راځم وظیفې ته بېرته ماسپښین سم کور ته، ایله ماتېږو کاسه او یو شی وکړم.
ارواپوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغېز ښیندي. کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي، نو تشویش، خفګان او نور اندېښنو ته نه وزګاره کېږي. په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی:
سالم مصروفیت که هغه حرفه وي، که هغه علمي کارونه وي، یا هغه هنري کارونه وي، له څو بودو د ارزښت وړ، د قیمت وړ خبره ده. چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي، او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه له ځان څخه تولید کړي، او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې. مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشئی توکو ته مخه کړي ده، یا هم په ځینو رواني ستونزو اخته سوي دي، مثلا استرس او استراب په دوه ستونزو باندې اخته سوي دي. نو که دا په کورنۍ کې دا کار تر سره سي، د ارزښت وړ ده او د قیمت وړ ده. ماشومانو لومړنۍ ښوونځی کورنۍ ده، او لومړنۍ ښوونکي مور او پلار دي. که په کورنۍ کې داسې کسان وي سي هغه خپل ځان ته الګو قرار کړي، یا له هغوی څخه زده کړه وکړي، نو طبعا دا طبیعي خبره ده د هغوی پر روان باندې، د هغوی په ذهن باندې مثبت اغیز له ځانه پرېږدي، او په هغوی کوی سي له همدغه حرفې په همغه خپل فامیلي ماحول کې، د کورنۍ کې لاسته راوړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپوه روح الله امین سره مرکه کړې ده، چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځان ته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوې نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغه ذهنیت نه ورکول کیږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم سالم بوختیاوی فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیز ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیا ویلی شو امین صاحب؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوې دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمدوزی، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداری کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نورو مسایلو کې د خپل د ورځنی د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاوو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. وګوریدونکو سلام. د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي، خو دا مو لا نو اوریدلې چې د اداري فساد له کولو وروسته لا په غټه څوکۍ مقرریږي او قدرې نورم ډېریږي، او څوک یې د ښه کېدو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول، او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړې شوې، او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ، او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونې په پیل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاور
بله صاحب، څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه درې میاسو کې دیم نوینم
صاحب. نه مې درته راپرېږدي.
څوک
صاحب؟ امنیتي کسان.
ها ها، ښایي مناسب به یې نه ګڼي، وخت خراب دی، د امنیت ډیر خیال ساتي.
صاحب د همدې لپاره نشم درته راتلی، که نه باور وکړه هر شپه دې په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکوم.
ته خو ډېر وظیفه شناس وختې.
صاحب اوس دې څه لپاره راغوښتیم؟
د مشورې لپاره.
ښه صاحب، څه وکړم؟
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي. ما ویل څه پې وکړو؟
صاحب دا خو ډېر ښه کار شوی دی.
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پې وکړو؟
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي.
نه ولې به په غوسه کېږم، ووایه څه وایې.
ما ویل صاحب په دا نږدې همکارانو به دې ویشلي وو، وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی.
دا هم ښه خبره ده، تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات، همدوی ته به یې ورویشو.
او صاحب ډېر ښه کار به وشي، هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره. په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي.
سمه ده، نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ.
ښه صاحب په سترګو.
ته خو مې بیا راوغوښتلې.
صاحب بیا ډالر مالر راغلي که څنګه؟
نه ډالر نه دي راغلي، یو پرمختللي هېواد وړاندیز کړی ده چې څو ډېر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي، چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو. ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي.
نه نه په غوسه کېږم، ووایه څه خبره ده.
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه، همدغه دې په درد خوري.
والله ته هم ښه وایې، ښه مشوره ده. نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو.
ښه صاحب، په سترګو.
دېرش کورونه دي، څه وایې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب لس یې د تا او د خپلوانو دي، شل نور به یې موږ نږدې همکاران سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به یې وویشو. صاحب خیریت و؟ څنګه دې راغوښته یم؟
د مشورې لپاره.
خخا بیا څه شی ویشو که څنګه؟
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو، په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل، که څنګه دې خوښه ده؟
هو صاحب ولې نه، همدا اوس به یې لستونه راوړم.
هو لستونه یې راوړه، ته د څو تنو استحقاق اخلې؟
صاحب زه د پنځو تنو، د ځان مې، د مېرمنې مې او د درېو اولادونو مې.
صحیح ده، په دې لست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه.
ښه صاحب، خدای دې ښه در سره وکړي.
خو لومړی به تاسې ټول درې ورځنی ټرېننګ ترسره کړئ، بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو.
صاحب د څه شي ټرېننګ دی؟ لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټرېننګ دی.
نه، د وسلو د کارولو ټرېننګ دی.
صاحب پوه نه شوم.
تاسې ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ. څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ، له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ.
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي، او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي. صاحب که رښتیا درته وایم، په ډېر زحمت درته راځم.
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله.
صاحب هغه خو له ماشومان دي، باور وکړم مشره یې تکلنه ده.
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله.
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم، نفس راباندې ظالم شوی و. صاحب د شیطان کافر دی کور وران شي.
ګارد بلې صاحب، لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی، او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی. ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې.
بادالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دوه لارې تللې دي،
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
الل وروز د کړو ورسته به دوه کار کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي، او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل.
اوس د یو عصري نایي د یوې ورځې یادښتونه واورئ.
اوس د سهار و بجې دي، یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي، یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا، او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوز ده سهار نو بجی دی. یو زوڑا کارا تناز ده اوائی چی گیره میرا وخریا. خو پا دیشار چی کمزای پری نکی. حقا ملامت نده چی لپری که دو ویریگی. زکا چی مخی دوم را گنزی گنزی ده لکه ده راتی چادره چی نونه. اوز ده سهار لس بجی دی. ده سپینگیری گیره میلا پا یو ساعت که ور وخریالا. خو گمان کوم چی خام خواب ده گنزو پا منز که زن زیون نخریلی هم پاتی وی. زکا چی زن گنزی دوم را سرنگ دی وی چی خریلوی هیچ امکان ندرلو ده. اوز ده ماسپخین دو بجی دی. یو زوان ناز ده اوائی چی گیره می خط خط جوڑا که. لده مخکمه ده یو بل زوان گیره ده انگلیسی توری ده سرچپه تی پشان جوڑا کده. اوز ده ماسپخین دری بجی دی. یو زوان وای چی وختان می فوجی کت کده. خو پام دیوی چی پورا کتو وحی. خو زای رانیم چی پورا کت بیچه ده ولوی. پا کتلا که هم نشتا. زا یو دول خوبشی لکت روسا با بیا سر گزهو. اوز ده مازدیگر چلور بجی دی. یو زوان را غلی اوائی چه ده فیلم بادماشیم. نو ده سر با مداز را تخری لکه ده امریکایی فیلمونو ده بادماشانو. آغا وائی چه باید ده سی خوایی وی لکایی نا چه للری ده خلکو چیری پا که خکارشی. زکه چه دایرکتر غاڑی پا فیلم که ده ما پا خریلی سر که ده فیلم ده حلک او جلی چیری خیر و خانه ده سکرین پر مخکارشی. اوز ده مازدیگر پینزه بجی دی. یو زوی او پلار راغلل او سرونه می ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلی چې پیسې ماتوم او بیر ترازم. ما د زوی سرم جوړ ک خو سړی رانغه. سو وخت نورم ووت خو د سړی درک ونه لګید. چې زوی ته می وویل پلار دې څه شو هغه پرینګ په ژړا شو او وی ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته وی ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوز ده مازدیگر شپک بجی دی. سلمانی بنده هم چه خدای مکه پا کما بلا وانوڑم. پا بدماشانو پسی یک نور دل راشی نو خام خوابم فوتبال کی. خدا ده چه پایا که زن کور ده ورسو.
پراوانه ننگیر نشنا برابره کری و او برخخیستون کی و برای افغانپور نقیب لالا روی صادق سپینغر مسکا اوزه حسی اکمت کلمونگ سره اریکی نیسی نو دی پوسپکسونو شمیری مو دادی کابل سوارلس یاویا کندهار دوویش خوست یاو کندوز یاو او جلال آباد سلو
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم تا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم تا اس میں یاداں راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے کڑے ورس ترگو ترگو تکی دل راغلے
من می کړه ورځ سترګو سترګو تکې دل راغلې عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلې عمر دې ډېر دې هم دا اوس می یادول راغلې لک باران می پتړ خو خو ورې دل راغلې خبگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکے خبگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اوس میں یادا اول رانے عمر دے ڈیر دے ہم دا اوس میں یادا اول رانے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دانے رانے ڈیرو تڑل سنگ دیکھ دے چی